یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د سه شنبه ورځ ده د هود د میاشتې نن یوویشتمه نیټه ده د 1309 هجري لمریز کال د ازادي راډیو اوري نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12مه ده د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خپرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله بلا سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یو برخه واورئ. نور رپورټونه او خبرونه هم لرو. ملالی بشیر خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان په شمال لویدیځ زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سخت دریځي وژل سوي او ټپیان دي. په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه سوې ده. احمدي د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دی. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزاد له وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی. بشپړه خبرونه. په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال لویدیځ زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سخت دریځي وژل سوي او ټپیان سوي دي. دا خبره 209 شاهین قلي اردو په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پولې بنګاله، بابا قشقار، قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سخت دریځو له حضوره تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سخت دریځي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. همداراز د علي آباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوي دي. اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. اعلامیه زیاتوي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سخت دریځو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شا وتنبول سوه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نه سي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په تیره د ښځو د حقونو د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار وکړ. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکلي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تک شي. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پر لپسې غوښتنې رد کړې دي. په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه سوې ده. احمدي د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دی. د هلمند ولایت د مطبوعاتي اړیکو د څانګې مشر زاهد اتل پیښه تایید کړې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې د احمدي پر موټر چسپکي ماین چاودېدلی دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د نثار احمدي یوه پښه پرې سوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 21 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those.
دوی په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي سانحې د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د 21 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو او په دې سربیره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره لنږدې کار کاوه. د ایتوپیا د هوایي شرکت بوئینګ 908 ماکس ډوله الوتکه د تیرې یکشنبې په ورځ د دې هېواد د پلازمینې اودیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل سول. د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزال له وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسي پرون له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې وکړې او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ استیزال نه غواړي. میرمن پلوسي ویلي تر هغه وخت چې داسې یو قطعي حالت نه وي رامنځته سوی چې دواړو ګوندونه یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د دې په وینا شایي هېواد وویشي. د ولسمشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې د ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګټه. او ټاکل سوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می نوی پلان په اړه رایه ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رایه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال 12 ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد شو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا برگزیت شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورئ.
او زما مقصد دا هم نه و چې حالات کومه توتی روان دي او موږ خبر نه یو پکې. مقصد مې دا و چې
په دې خبرونه کې به د کابل د نن رسپانس ته کتنه کوو او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند په یو رپورټ کې واورئ.
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبرلانو د خونټو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په خبرونه کې د روغتیا او نس پروګرام درته خبرو. نن د ازادي رادیو د افغانستان د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ځانګړي مرکه کړې ده. په دې مرکه کې زما همکار اجمل تورمان د شغلي عبدالله سره د افغانستان پر انتخاباتو د افغانستان د نن د سولې لپاره پر روانو هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو مذاکرو او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کړې دي. دغه مرکه به تاسې په لنډ وخت کې زموږ پر ویبپاڼه باندې مکمل واوري و بګوري. خو اوس رحمت الله افغان د دې مرکې په یو برخه باندې رپورټ لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو سره باید خلک مرسته وکړي او د انتقادونو پر ځای باید له هغو سره خپلې طرحې او وړاندیزونه شریک کړي تر څو د هغوی په کار کې کومک سي. نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل شي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي. که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالعزیز تکړه چې د کمشنرانو وړتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران عزل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډېره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاب تو جنې څارونکو بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړي ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندی، سمتي او قومي لحاظ رائے ورکړي دي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اجرایي رئیس له وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ له څارونکو بنسټونو او خلکو غواړي دوی ته د وخت ورکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه بریالۍ کړي. دا چې د کار په لومړیو پړاوونو کې انتخاباتي کمشنران په کومو کارونو بوختي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اوس کې دوی کوشش ته دی کوي تر څو څه ډول وتوانېږي هغه کوم اصلاحاتي پروګرامونه چې هغه کولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي په هغې باندې کار کوي او په ورته وخت کې هڅه دې کېږي تر څو ټولې هغه تېروتنې او اشتباهات چې په تېرو ټاکنو کې وو هغه مشخص شي او په راتلونکو ټاکنو کې دغه د پیښېدو مخنیوی ترسره شي.
اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته یې زیان رسولی. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو په انتخاباتو کې د بېلابېلو ستونزو له امله تر اوسه هم انتخاباتي کمیسیونونو د دغو انتخاباتو بشپړې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له کابل پرته به په راتلونکو څو ورځو کې د پاتې څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړې.
د ازادي راډیو زموږ د همکار رحمت الله افغان رپورټ مو اورید. بیا هم یادونه کوم د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو دغه ځانګړي مرکبه تاسې نن بشپړه زموږ پر پاڼه باندې وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی. دا چې عبدالله عبدالله په افغانستان کې د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه څه خبرې کړي دي، په دې اړه راسره د اوس له کابله د سیاسي چارو یو کتونکی یوسف رشید صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. رشید صاحب ستړی مسې، د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې تاسې حتما دغه زموږ د همکار په رپورټ کې اورېدلې دي. د ویلي دي چې د کمیشنرانو له ټاکل کېدو سره به د خلکو بایللی باور پر انتخاباتي پروسه باندې بیا ترلاسه شي. تاسې فکر کوئ آیا دا به وشي که به نه؟ یعنی دا نوي کمیشنران به د دې وړتیا لري چې د خلکو باور بیرته پر انتخاباتي پروسو باندې ټینګ کړي؟
ډېره مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. فقط یو تصحیح چې زه سیاسي شنونکی نه یم، بلکې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسلې تر په غاړه ده.
زه معذرت غواړم، دغه تخنیکي دا ارتباط کې شاید ماته معلومات سم نه دي را رسیدلي، ډېر معذرت غواړم. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې ادامه ورکړئ.
نو په دې باندې باید ووایي چې ستر کوم د افرادو پر اتاک باندې موږ نه څه کولی چې دا ډاټ ټاکو ته ورکړو چې واقعا نور به په ساتنه کې څه ستونزې یا خندونه نه پېښېږي. افراد صحیح ده، تر یو حده پورې به خپل رول لري، دوی به د مزیات لپاره دا چې برنامې سمې تنظیم کړي او یو ښه لیدلوری تقسیم کړي او خپل هغه اداره او مدیریت بېرته اعاده کړي د یو ښه سالمې ادارې لپاره، هغه ځان به بحث ده. اما دلته نور فکتورونه هم دي چې هغه مثلا انتخابات سیاسی ما بحث دی، دا چې د سیاسیون هغه د قانون اجدا حکم احکام ته درناوی وکړي، هغه مراعات کړي، یو وخت کمپاینونو ته سره نه کړي، هغه فرهنګ انتخابات ته باید دوی په داسې ډول باندې چې هغه مسلمتامه جوړي، یو بل بې احترامي و په ټولنه کې د ستونزو د زېږولو مثلا ملي یووالي ته درناوی وي، د اساسي قانون مسله وي، هغه ډېر مهم ده. دې ترڅنګ څه مهم ده؟ په ټاکنو کې د نو مداخله اصل ده چې مداخله پکې ونشي، لاسوهنه ونشي، بلکې زورواکي او هغه څوک چې په چوکۍ باندې دوی ناست وي هغوی مداخله ونکړي، ټاکنې او ادارې پرېږدو چې
رشید صاحب دا خو هغه ارمانونه دي. خلک هم غواړي چې مثلا مداخله ونسي، د افغانستان د انتخاباتو قانون عملي سي، کمشنران خلکو ته معلومات ورکړي او دا پروسه ډیموکراتیک ترسره سي، اما و به سي که به ونسي؟ یعنی دغه څومره ارمانونه چې تاسو یاد کړل، د دې د عملي کېدو امکان څونه دی په افغانستان کې؟
نو دا اوس موږ افغاني تجربو ته که وګورو، له بده مرغه چې په هر ټاکنه کې تل چې د اصلاحاتو لپاره جنجمنې ترسره شوي دي، په دې باندې ادارو ټینګار کړی دی چې دوی به تاته تسلیم نه شي، اما له بده مرغه موږ بیا هم د ستونزو شاهدان وو. دا یعنی سره دی چې موږ اندېښنې لرو، ول نه غواړو چې سره اوس دغه پروسه خپله تورې وښیو، هیله مند یو چې دغه سپېڅلې وایي ترسره نه شي. اما په افغانستان کې له بده مرغه چې یا دې دې خپل ګلوري په خاطر چې موږ تاسو زو حرکت کو اغل په رشمنې په کار دي، نو موږ سیاسونه د دې رشمن پاتې کیږي چې په تاخره ټاکنه کې مداخله نه کوي، زه باور نه یم
یوسف رشید صاحب چون وختم کم ده یو اخر سوالم لند کی جواب راکی اوریم کو تاسې د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنیاد د مشر یوسف رشید صاحب سره زموږ مرکه اوري رشید صاحب د کمیشنونو په کمیشنرانو او په دغه مشرانو باندې هم ځینی انتقادونه ول چې اوس ډاکټر صاحب عبدالله ویلي دي چې باید انتقادونه ونسي ول چې دوی د ډیرو کسانو البته شاید د ټولو نه د ډیرو کسانو انتخاب د ظرفیت په اساس نه دی سوی د هغوی د وړتیا په اساس بلکې په سیاسي او حزبي ارتباطاتو پورې په دا کار سوی نو تاسې څه فکر کوئ د دې زمینه اصلا څومره مساعده ده چې دغه د خپله د انتخاباتو قانون به عملي سي
دلته موږ وینو چې ځینې تعدیلات په قانون کې راغلي دي یم د اجرایي اړخ وخت هم غواړي ظرفیت هم غواړي او په عین حال کې ملاتړ غواړي موږ په درېو برخو کې ستونزه لرو هم د ظرفیت په برخه کې له بده مرغه ستونزې موجودې دي هم په سیاسي اړخونو کې ستونزې موجودې دي هم دغه تعدیلات وخت غواړي چې موږ وخت نه لرو یا به ټاکلې ځنډول کېږي او د دغو لپاره به کار کېږي او یا به دا چې موږ په څه ولا کې مخته ځو چې ستونزې مخته له مخته ټول د بخاره دي مثلا د ټکنالوژي کولونه دا یې مشیت نوم لیکنه دا هغه مسلې دي چې نوې بسار کوسي او موږ وخت نه لرو
ډیر زیات مننه اوریدونکو تاسې ته از آزاد او عدالتانه انتخاباتو په افغانستان کې د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنیاد مشر یوسف رشید صاحب خبري واورې دی رشید صاحب کور دی ودان ډیر مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس ناجیا صاحب اقتصادي خبرونه وایي
د هرات او هند ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو او په لومړي ځل له دې لارې صادرات پیل شول. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ډیلی د دهلیز پرانستل د افغانستان حکومت د مهمو اقتصادي پلانونو څخه و چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره ونښلوي. نوموړي وویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې د افغانستان خصوصي سکتور د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلول کیږي. د دغه دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د زعفرانو او وچې میوې ترڅنګ نور صادرات هم کیږي. افغان حکومت وایي اوس افغانستان له اقتصادي پلوه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نوې لارې او ترانزیت لري. تر دې مخکې افغانستان له اقتصادي پلوه تر ډېره پر پاکستان تکیه و. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د بدیل معیشت پروګرام د پلان پر بنسټ په دغه ولایت کې د پستې او بادامو د 308 تجربه نوي باغونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د دغه ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیرین ازادي راډیو ته ویل چې په دې لړۍ کې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې د پستې او بادامو 308 تجربه نوي باغونه جوړیږي. د یادونه ده چې د افغانستان پسته او بادام په نړیواله کچه مشهور او ښه بازار لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 501 سلویخت افغانۍ.
د امریکا د متحدو ایالاتو او وینزویلا ترمنځ سیاسي لانجې ته ورځو. یو نړیواله مسله راخلو چې د نن ورځې د خبرونو له ټاپو مسلو ده، یعنی د ډیرو مهمو نړیوالو خبرونو په سر کې ده. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې له وینزویلا څخه خپل ډیپلوماتان باسي. د امریکا او وینزویلا روابط له ډېرې مودې راهیسې خراب دي، لکه راهیسې چې وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بل سو. د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې خپل ځان د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د موقت جمهور رئیس په توګه د واشنگټن له لوري په رسمیت پیژندل سوی دی. دا چې په دې ارتباط نوي مسایل جزئیات یې څه دي، نوري راسره دی په سټوډیو کې. نوري صاحب، له وینزویلا د امریکایي ډیپلوماتانو د وتلو پرېکړه څه وخت وسوه؟ دقیقه
بل فرشاجان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د 24مې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هېواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دغه کارکوونکي تر ډېر فشار لاندې دي. دا نه دي ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هېواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هېواده ووځي. بلې فرشته،
تر دې مخکې چې واشنگټن د نیکولاس مادورو پر رژیم د فشار دا پیل کړی و چې د نیکولاس مادورو پر رژیم فشارونه زیات کړي، د روسیې پر یو بانک هم چې د وینزویلا د تیرو له دولتي کمپنۍ سره یې راکړه ورکړه درلوده بندیزونه لګول شوي وو. په دې اړه نورې سب یو څه نور
جزئیات لکه څنګه چې تاسو ویل فرشاجان، البته له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې ایورو فاینانس مسنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي، شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50% زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر یې په مسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپله ویبپاڼه کې البته په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده یالات به د هغو بهرنیو مالي مسو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام، د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک ترې ډېر کړیږي سره مرسته کوي اقدامات وکړي.
اوریدونکو ته باید وایو چې خوان ګوایدو د وینزویلا د سنترست سوشل ډیموکرات، یعنی د سوشل ډیموکرات ګوند مرکزي دریز لري، د دغه سیو ګوند غړی دی. په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر دی. په 2013 میلادي کال کې د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر وټاکل شو او له 2019 میلادي کال کې په وینزویلا کې د اساسي قانون مخې کله چې جمهور رئیس غیر مشروع پیژندل شو، د ادعا وکړه چې د وینزویلا سرپرست ولس مشر دی. خوان ګوایدو ځوان دی، تقریبا 16 کلن دی او اوس د دې لپاره مبارزه کوي دوی چې مادورو له واکه لرې شي. نوري صاحب، په دې وروستیو کې د مادورو له رژیم څخه نړیوال ملاتړ هم کم سوی او ډیر مشروعیت د ګوایدو پر مشروع، یعنی دا چې دی سرپرست ولسمشر دی، دې ته ورکول کېږي. تقریبا تر 500 زیاتو هیوادونو دی د وینزویلا سرپرست ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. کوم هیوادونه لا هم د نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، متحده ایالات هم په همدغو له 500 زیاتو هیوادونو په ډله کې دی او د مخکښ رول هم په دې برخه کې لوبولی دی. هغه هیوادونه چې تر اوسه د مادورو د رژیم له ملاتړه لاس نه دی اخیستی، په دغو هیوادونو په ډله کې تر اوسه روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
اوریدونکو، وینزویلا د جنوبي امریکې له هغو هیوادونو دی چې ډېر زیات نفت لري او د وینزویلا د تیلو مسله هم په دغه سیاسي مسایلو کې مطرح ده.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د رسنیو له قوله د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو کې له اوږدو خبرو وروسته بیا هم په ټولو مسایلو توافق نه دی شوی او د دوی ترمنځ به پر اختلافي مسایلو په بل پړاو کې خبرې وشي. ویسا لیکي سره له دې چې هم دواړه لوري د خبرو له بهیر راضي ښکاري او هم په ولس کې زیاته برخه د قطر خبرو ته خوشبین دي او د خو پایلو تمه لري، خو څو ټکي په دې برخه کې ډېر د تعامل وړ دي. یو دا چې توافق شوی موضوعات له رسنیو پټ ساتل شوی، دوهم د حکومت څنډې ته پاتې کېدل او دا انتقادونه یې چې د تړلو دروازو تر شا پرېکړې نه مني. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید خپله ماته ومني، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که د نوموړي خبره د طالبانو د پوځي بریا په معنا وي او طالبان ټول په دې انتظار وي چې هر څه باید دوی ته سرغوش تسلیم شي، ښایي دا ډېره ستره تېروتنه وي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د قطر د خبرو په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد دي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیل زاد په مشهد امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ خبرې د خپل دور تر ټولو اوږد پړاو وهي. په سر مقاله کې راغلي دا خبرې له دوه اونیو هم واوختي او ځینې په دې نظر دي چې خایش په ګم پړاو ته پاتې شي. د سر مقاله لیکونکو خبره دې خبرې اندېښنې راپارولي او خلک وایي شپږم پړاو د څه لپاره او دوی که غواړي یوې هوکړې ته ورسیږي ولې په همدې پړاو کې. خو بیا وایي چې ښایي په دې برخه کې دقت پکار وي او افغان حکومت هم په دقت ټینګار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې د نوې نیټې په اړه لیکلي دي، په مطلب کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ځنډولې ده. لیکوال لیکي په فرمان کې راغلي چې دا جرګه به د راتلونکي لمریز کال د ثور د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي، په مطلب کې دغه شان راغلي مخکې ټاکل شوی وای چې دغه جرګه د هود د میاشتې په ویشتمه نیټه جوړه شي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلي د ولسمشر په فرمان کې د دغه نیټې د ځنډیدو لامل نه دی په ګوته شوی، خو دا ویل شوی چې د دې جرګې د جوړیدو هدف د خلکو مشورو او نظرونو ته غوږ نیول دي.
اوس باور سو هلمند ته په هلمند کې نن سهار د خبريال نثار احمد احمدي په موټر باندې چاودنه شوې ده. د دغه پیښې نور جزئیات د هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر رپورټ کې.
د خبريال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهم امنیتي او ترڅنګ د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې رمزه شوې ده. چارواکي وايي احمدي تمین د هغه په موټر کې ځای پزه شوی و. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین لامل چې تر پیښې وروسته موټر په مکمل ډول سوځولی دی رامنځته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدي په موټر کې ماین نن سهار وروسته لغه چې دی ورزشي کلب ته تللی وو ځای پر ځای شوی وو. نثار احمد احمدي دامګړی د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. ویل کېږي یوازې یوه پښه ماته شوې ده چې د رغېدلو وړ ده. هغه د ډېر کلونو راهیسې په ملي او محلي کچه د خبریال او ویان په توګه د بېلابېلو رسنیو سره دنده ترسره کړې ده. احمدي اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د راډیو تلویزیون د نشراتو مسؤول و. د سباون ګروپ مسؤول میرویس پاڅون وایي حکومت او امنیتي ادارې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
د دولت مسؤلیت چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول سره د ژورنالیستانو.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو زور اخیستی دی، خو هلمند په تیرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو دپاره خونړی ولایت شمیرل کېږي. د هلمند خبریالان تر دې پیښې وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي که دواړې غاړې د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته قایله نه سي وضعیت نور هم خرابېږي.
دغه اقدامات چې خپله د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول سوي فکر نه کوم چې دا به سره وکړي.
له بده مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو د غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت ته جدي پام وکړي او دوی د خپلو مخو هدف ونه ګرځوي.
پر نثار احمد احمدی د بریټ پراتر د دمه چاپ غړنه ده خسته. په هلمند کې د 2003 میلادي کال وروسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو، ګڼې نور پیښې هم رامنځته شوې دي چې دولتي مسولونو او کشفي ادارو د تحقیق او پلټونو تر خبر وروسته پر دوسیو خاورې اړولې دي او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی شوی.
د لوګر ولایت کې اخوال علي سدن کې انتخاب دی غفار دی کلی چې کی صاحب دی لار باندې دی مریضان خپل کې پراته دی دا اوس کې صاحب دا باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلل کو څه مرسو او کابرنه څه وګیدا څه دې دی دا باید موږ دا مرسته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ سلام به زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبویه مچی وده ټماټر یا د رومیانو خلطه په دیش په صالح خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خلطه چې هغه اوس موږ په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي پروت چې واخلې زبتا تا کوم یو شی خوښ نه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان افغانستان کې زمونږ د شتورونه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دغه کوم شی نه چې په وخت د سیزن کې ارزانه میلاویږي هغه واخیستل شي او هغه اشتورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي. نن ورځ مقام مساعده وه نو مونږ به هېڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې. خو خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي په افغانستان کې دغه شی نه اخلي، هغه دې وړي شتورونه یا بارمونه هغې لپاره خپله زمینه برابره کړي، هماغه شی نه بېره وړي، مونږ باندې یو په لس یو په زره باندې هماغه شی نه مونږ باندې خرڅوي. وسلام علیکم، زمونږ پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.